شي عباس صاحب قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واوري د ترکی حکومت وی د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزندول شو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکی ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي. ولسمشر غنی وی طالبانو د افغانستان د یو میلیارډ ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي.
ولی ورانوي کده جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې.
افغان ځواکونه له امریکایي او ناتو ځواکونو پرته د طالبانو مخنی ولې شي؟
دا داستان ته یو ور بیا وګورئ. شل کاله مخکې 99% عملیاتونه بین الملی قواو له خوا کېده.
په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپل مینو پرې شوډو تاړ شوې دي. آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 500 میلیون ډالر مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپل خلکو ژغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي. د خبرونو تفسیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1,000 افغانان له خپل کورونو بې ځای شوې دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې د جنوري لمیاشتې را پدې خو 13,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځای شوې او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو دوه میاشتو کې د خپل کورونو پرې شوډو تاړ شوې دي. او چا په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړ ویلي چې په سلو کې شپېته به ځای شوی ماشومان او تر اتلو سو کلونو د لږ عمر خاوندان دي. د راپور لمخې جګړه په لومړي ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځای کېدو سبب شوی دي. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغي د واکسین په خاطر د 500 بلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبرپاڼې لمخې په دې پیسو به 6 میلیونه دوز واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیا بانک رئیس ماسا توکو اساګاوا پرون وویل د 500 بلیون ډالر د ډاډ راکولې شي چې افغانان به د کورونا ضد شو واکسین ترلاسه کړي. د سیاسي پرختي بانک د راپور لمخې په 2020 کال کې د کورونا وباله عمله د افغانستان د خلکو اوایت سړي سر 15% کې کم شوې دي او بیکاری هم تر وړم کال 14% کې زیاته شوې ده. مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریډ په نتیجه کې ټپي شوې ده. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر له دننه اخیستل شوې ده پرون په خواله رسنوي کې شریک کړه او ویل چې د پناس کې په مرمۍ لګیدل لري. وروسته بل خبريال عزیز سعید په روختون کې د ابصار علم پښتنې ته ورغی او ویل چې نو موړې داډه دی چې روحیه عالی ده. دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا د ذکر دي خو د په دې مشهور دي چې په ملکی چارو کې بیا بیا د پوز پر مداخله انتقاد کاوه. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیا کې د امریکا سفیر ویلي چې دا ونې به د خپل هیواد د چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دوړو هیوادونو اړیکې ورسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریډونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوی بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی نوالنی مسأله ده. د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسی ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع او تازه د تور پوری شوې ده چې روسیې په 2014 کال کې د چیک جمهوریت د مهماتو په وزیر مکی په 14 کې لاس درلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندی ریپیکا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي له خپل همکارانو سره د جو بایدن د اداري او روسیې پر اړیکو خبري وکړي. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت دی. د پخپل تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نیو ډیلی کې ډیره ده. او د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. په سن رایزر کې د افغانستان د ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبېږي. دوهمه لوبه د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سوپر کینګ ترمنځ ده. سن رایزر د هند د غوره لیګ د اتو ټیمونو د جدول په اخر کې دی چې تر اوسه درې لوبې کړې او درې سره یې بایللې دي. په چیرو درېو لوبو کې افغان لوبغاړي په دې لوبډله کې ښه ځلېدلې دي. که چیرته نن دا لوبډله خپل لوبه وبایلي نو په تورنمنت کې به دا چانس ختم شي چې د سر په دوو ټیمونو کې به راځي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د ترکی حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و د غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان د غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکی په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیر شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داس وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دي د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناست د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو لاړ خطر اوسه هیڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تملو چې ټول طرفونه له دین څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تضمین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دین څخه ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو شان ستپرون وویل چې روسي ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وزنډي شي ځکه چې بیلابیل خوبي تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه رسیدلې. روسه تر دې چې تیر اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه بل طالبانو سره د شوې شمنې لمخي د می په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11 به وځي. طالبان وویل چې دوی به تر هغه د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر غنی پرون شنبه سه شنبه په ارګ کې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبان غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نسې شمه په ارګ کې د خې حکومت ولې او بشري سرچینو ونې په نامه جوړ شوی غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مارین هم فراموش نکنین چې یک میلیارد ډالر حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نزور بند نارکوم ولې ورانه وي که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو او سړکونو دورانه پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همدا شان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستې چې د خاري میثاق لارې په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو پورانه کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلی چې هر بیدار ولست خپل ازادۍ لپاره توانونه منل دي.
په ورستیو کې په ننګرهار او د کندهار پرغنده بلوسولي کې دوستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو ویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې دولت تورن کړ. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکینزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان لمخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
جګپورې امریکایي جنرال فرانک مکینزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېر اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر 12مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکینزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقه پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړې دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ اخلاص ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس به صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پریښودل به یو تاریخي تیروتنه وي او لدغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اسامه بن لادن نظر ثابت کړي چې ویلی وو او امریکا به په اخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړي و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لرا پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلی و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد خارګوټي کې وژل شو. ورسپان لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې لشلو کلونو وروسته افغانستان پریږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابت کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي، هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خوس میلیونونه انجونې خونځیو ته ځي، ګڼې انجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانی شوې دي، د پارلمان غړي شوې او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پریښودل شي او وی ریزي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه هم ښودلی چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1990 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قرباغ ولسوالۍ برید کړی و، درې تنکی زامنې وروژل او دای اړ کړ چې یبلې پښې کابل ته وتښتي. وایي لای هم هغه پیښه له یاده نه ځي او ډارېږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباغ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې لورای ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي واک ته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه 2 کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرحه نه دا وړاندې کړي.
سویدن کمیټې د غزنی په دوه نا امنولو سوالیو کې علمی مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمی مرکزونو او کتابتونونو لاري زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وای د دغو مرکزونو لاري ډیرای ځوانانو خپل علمی تند خړوب کړی او زده کړی کړی دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیرای وخت پر دولت دا پر اچول کیږي چې د علمی مرکزونو په جوړولو کې چندان کار نه دی کړی. نور حل په دې راپور کې
محمد نور علي خیل تلس کلن دی. دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیل وایي هر ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپله سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه هم مکور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي هغه دلته پیدا کوو. اولته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورکې پیدا کېږي.
علي خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل، لا تیرو 30 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دغه خبره په داورستوي کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لاب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 14,000 کتابونه او کمپیوټر لاب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې شکردار ادا کوي. ښاغلی یوسف زیاتوي تر څنګ زده کوونکو ته د دې د خوشي وړ کتابونه په کتابتونونو کېسته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو 2.5 میاشتو کې تر 4,000 زیات ځوانان د کتابتونونو ته ورغلي او د خپل خوشي وړ کتابونه مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین په سلګونو استادان راضی د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی، په دې کې ډیر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډیر علاقه مند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کیږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کیږي.
محمد روانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعه شوق پیدا سوی دی. په اوسط ډول هره ورځ له شلو تر وویشتو پورې ځوانان دې کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانانو وویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له شل تر اووه ویشت نفر پورې مراجعین لرو، او هغه کسان چې مکتبتون ته مراجعه نسي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو، سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه، او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مکور هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو لوري پر دولتي او نظامی ځایونو بریدونه ترسره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟ د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د طالب سخت دریځو مخه ونه شي نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو او پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو پر اساس دې تکتنه کړې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو ځواکونو پرته په جنگ کې برلاسي وي؟ سفیولا ستانگزی در ازادی رادیو در خبر در مرکزی چانگی در یو تحلیلی راپور لندون لزینو نویو زیادتوانو سره تاسو دولندی کبید.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلې هیواد د ورستیو دوه نیم زرو امریکایي سرتیرو وتلو، د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرا نه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 14مه به خپل پاتې 2000 غیر امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوې و، خبرداري ورکړې چې راتلونکي کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګ ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سناجر کې د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو غواخونو په وړاندې شوی راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې لښاتګونو سره مخ وي او طالبان داډمن دي چې پوځي بریا خپلولای شي. راپور کې زیاته شوی چې افغان ځواکونه د لویو خارونو او حکومتي اډو خوندې کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیان ولو او هلته په بیا حضور کې لستونزو سره مخ کیږي چې په 2020 کال کې پریښودل شوی دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاټ خودلې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او هیواد د دفاع پوره ورتیا لري او لډیر وخت یې دا کار کړی دی.
خاص قوو کوماندو ته او ای قطعات ته وګوري، دا داستان ته ور بیا وګوري، شل کاله مخکې نه نوی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بین المللی قوا له خوا کېد. شپږ کاله مخکې چې زه ولسم شو سو دانګام کې لومړی برید په دانګام باندې وسو دای موږ اوس نشر دې پاره نی یوه اونۍ په کارو چې لوی درستی صاحب مشاور صاحب د امنیت ملي دا ټول دانګام ته یو پلان جوړ کړي. اوس هر ورځ شل تر پنځوس عملیاتونه اتصاد خاصو قطعاتو او اوایي اتلان لخوا کېږي.
په عین حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ په راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکې کړي بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغیزې ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار کوي چې واشنگتن به له یو واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړې چې افغان حکومت څه باندې درې لکه دفاعي او امنیتي ځواکونه لري ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د دور شلم کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1303 هاموي زغروال ګاډي 550 جنگي موټر لس بلک هاک هلیکوپټر او څلور A-9 جنگی الوتکې د نږدې هوایی ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیګدیز امنیتي قومندانۍ مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تټ کالاهن ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د ځمکې لوجستیک په لحاظ توکي ټاکلي ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ور هاخوا چې دا معتقد دی د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنگي ارادي او هوډ هم شک څرګندوي. د وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بیلګې په توګه د ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په گاونډي ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلو افغان ځواکونه طالبانو په مقایسه لوړې جنگي ورته ویلري. د لوټکو له پلو د درنو او سپکو وسلو توپونو او د اسکرو له پلو د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه ونني بله. خو تاریخ خودلی هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونونکو کاله هندانی وکه مخکې هم د زونو خلکو لوري پر افغان ځواکونه شو بخو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ موراله او غختلې اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي او که جنگ کوي د په خبره دا غزو دا میدان. ښاغلی محب ویلی وو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغه مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاد کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه مامره امریکا امرای ناتو بجای
امریکا او ناتو سره زموږ دوه اړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
اقدامات اساسي
د افغان پوځ په لیکو کې د بې همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو ور هاخوا د افغانستان ځانګړي ځواکونه که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر ښه ارزول کېږي. د دغو پوځیانو شمېر لشلو زرو تر دیر شو زرو خودل شوی چې خاصو قطعاتو ځانګړو عملیاتو خولي اردو ځانګړو پولیسو قطعه او نور ارګانو کې ځای شوی. امنیتی شنون کې ټټکاله هنوای دا پوځیان نه یوازې دا چې ډیر ورتیا لري بلکې د هغو کلیوالي یا خاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډیر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د کاله هن خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قماندي برخمن دي. د لوړپوړي امریکایي شنون کې بیا دانی وکه هم وکړه چې کمانډوز واکونه سره لدی چې سیمې نیسي خو دما نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډوز واکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې یو واقعي سره افغانان لخپلو کورونو بي ځای شوې دي. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د کووډ 19 ناروغي د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخته د بریډ په نتیجه کې ټپي شوې ده. د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اختلافات له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر وای دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته لاړ شي. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتل چې له کورونا او باسره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبي تر سره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ د چی د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. اوسم ولایت په ولایت خبرونه اوردا په تیرونیو کې په مستقیم ډول خبره شوی و چې دلته تکرارو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانی ما د خبرونه تم هر کله کوم. نن مو د خبرونه فرا ولایت ځنګړې ده. فرا د افغانستان په لویدیس کې د ایران په پوله کې پروت ولایت ده. د دې ولایت په شمال کې هرات، په لویدیس کې غور، په جنوب ختیځ کې هلمند او جنوب کې نیمروز ولایتونه موقعیت لري. دا ولایت 8400 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې هم فرانو میشی. په مشانو جرګه کې د فرا د خلکو استازي سناتور ګل احمد عظیمی او د غراس په فرا ولایت کې یو مدني فعال محمد یعقوب مفتون زموږ د خبرونې میلمانه دي. میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی هم سناتور صاحب ګل احمد عظیمی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د فرا امنیتي وضعیت نن سبا څنګه دی.
تاسو بهتره معلومه چې د فرا ولایت تقریبا د پلازمینې کابل نه 0 کیلومتر حدودا لري پروت دی. دا فرا ولایت د ایران سره ډیر اوږده پوله لري او دغه په فرا کې ستونزې او مشکلات نامني یو عمده علت ده چې نامني و دی. ستونزې او مشکل دا دی چې زموږ ولایت ډېر د مساحت او نقطه نظر وسیع ولایت دی، اما تشکیلات یې ډېر مهم دي. د فرا ولایت لس ولسوالۍ لري. فقط د فرا د ولایت برکت او بعضې محدودې ولسوالیانې حکومتي حاکمیت پکښې شته. په نورو کې طالبان لوړ لاس لري، لکه بکوا، لکه گلستان، بالابلو، خاک سفید، حتی پشروت چې زه د هغه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو هیلمند په دې و چې د افغانستان څومره مشکلات د افغانستان ټول خلک په دې هیله دي چې د ترکیې ناسته موږ یو هدف ته ورسي او دا څومره مشکلات
بله
او د افغانستان جګړې ته د پای ټک
ډېر زیاته مننه کوربدن سناتور صاحب عظیم ښاغلی مفتون هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی ورته هرکلی وایم مفتون صاحب ستاسو په نظر دلیل څه دی فراه له ډېرو کلونو راهیسې ناامن دی خصوصا اکثره ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي دي لکه سناتور صاحب عظیم چې ورته اشاره وکړه دلیل څه دی چې د فراه په وضعیت کې ډېر تغییر نه راځي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د دې ولایت د مرکز او د مرکز شاوخوا امنیت یو څه شاید بهتره شوی وي ځکه چې حملې د پخوا په شان په مرکز نه کیږي مهرباني ستاسو نظر څه دی
مننه سلامونه تاسو ته او شاغل وکیل صاحب ته زه به تاسو وایم چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت د سولې مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې ترمن په قطر کې پیل شوی وضعیت چې بیبوت پیدا کړي په مجموع کې د طالبانو له خوا غټي عملی نه دي په شهرونو باندې او پولیسوالانو کې څه ناڅه جګړې سره د څو کال په اوږدو کې فراه ولایت ته خاصه توجه نه ده سوي موږ د فراه ولایت د سکوت شاهدان او چې څو د لپاره لپسې فراه ولایت سکوت وکړي د دشمن لاس ولوي دی په ډیرو بدو حالاتو کې د فراه ولایت خلکو ژوند تیروي دلته او موږ همیشه خپل ځخ پورته کړی چې د فراه همیتی وضعیت ته باید توجه وسی ځکه فراه ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او همیشه د ایران د خوا فراه ولایت کې مداخله کیږي په دې وختونو کې موږ د فراه ولایت د بخش آباد بند د بنیادی پروژې د کار د پیلولو شاهدان یو په فراه ولایت کې خلک په دې اند چې ایران به بی تفاوت پاتې نشي د دې بند د کار د درولو لپاره به هغه مخالف ډلې به تکویک کړي دوی به واسطه د فراه د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر خلګدان دښنه لري او پر مرکزی حکومت همیشه زموږ غږ داده شي فراه ولایت اضافه ځواکونه واسطه د فراه ولایت پر ولسوالیان باندې خپل فوکس واچوي موږ وینو چې اوس د فراه ولایت اکثره ولسوالیان د طالبانو تر ولکې لاندې دي دوی هلته حاکمیت لري دولت تر اوسه هلته خاصه کمیت نه لري خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای خلک هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي نو زموږ له همیشه د مرکزی حکومت څخه دا و اوس هم دا دي چې فراه ولایت یو لري پروت ولایت ته فراه ولایت ته توجه نه ده سوي موږ همیشه خپل وکیلانو د طریقې خپل ځخ پورته کړی چې فراه ولایت
بله
مرکزی حکومت لپاره باید خاص توجه وشي
ډیر مننه مفتون صاحب سناتور صاحب عظیمی شاغل مفتون دی بخش آباد بند یادونه وکړه د دې بند کار کوم ځای ته رسیدلې
د فراه د بخش آباد د بند موضوع عین د زرخند وختو ده د فراه د خلکو هیله همدغه چې دا بند پوخسی ایمارتی او پرا پا دی مساحت پا دی پا دی پاناوری بندی مزکه خروب سی مشکل داده چی خبوری دیر دی عمل لشت دی در زرخان در وقت تر روز پوری در دی بند هزینه یا لگشت حد اقل سلور سوه تر پینزه سو میلیون دلار دی مگر متاسفانه په تور د دې شل کالو کې 15 میلیون ډالر یې ده سروي 15 میلیون نور یې ده ډیزاین پاک نه مصرف شي او کته وضعیت په همدغه منوال مخته ولاړ شي چې په شل کالو کې لاس میلیون
علي عظیم
سر
بله
بله
ستاسی اواز کله کله قطع کی شیخ خپل موقعیت لطفا ما بدلوی په دې ورستی څو کلونو کې د دې باندې جوړېدو څو خبرونه خبره شول څو ځلی ویل شول چې د فراه خلکو همکاري اعلان کړه او حکومت هم له ترکی کمپنیو یا نورو کمپنیو سره قراردادونه کړي دي او د بند چاري پیل شوې دي اما ستاسی له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پرې کار نه دی شوی یا په دې بند باندې کار لا پیل شوی نه دی ستاسی منظور هم ده او کنه کار پیل شوی دی اما ورو روان دی
ګوره د دې مسولیت په حکومت کې په ټکر څه چې د دې یو مسقله نه په غاړه لري. زه په ټول دغه کلو کې په دې غونډه کې مې ګډون نه دی کړی. ګډون مې په دې ارتباط دی خبرې ډېرې دي عمل لږ دی. ما تاسو عرض وکړ چې په ټول د شل کالو کې وخت چې $15 میلیون په سروي کې او $15 میلیون په ډیزاین کې مصرف شي او د دې بند مصارف او هزینه $400 یا $500 میلیون وي، دا به یو پیړۍ وخت او زمان ونیسي. نو د حکومت خبرې عملی خبرې نه دي.
بله ډېر مننه. بله صحیح مننه. لیکن نه پېښمه د فرا چارواکو په سلونو ویلې چې په بند باندې کار پیل شوی دی. له شغل مفتون څخه به واورو. مفتون صاحب، فعلا تاسو چې په سیمه کې یاست په بند باندې کار روان دی او که اصلا کار درېدلی دی؟
په دې وختونو کې د فرا ولایت په بخش آباد پر بند کار په جدي ډول روان دی. مخکې څو وخت مخکې هلته غونډه ونیول شوه، د فرا ولایت خبریالان هم هلته برخه واخیسته. د هغه غونډې څخه یې ګزارشونه جوړ کړل چې طالبانو اعلان وکړ چې موږ د دې بند امنیت نیسو. نو ډېر خلک هلته غوښتي وو، خبریالان هم ګډون کړی وو. د نرسې څخه خبریالانو ګزارشونه جوړ کړل، د رسنیو څخه نشر شو چې پر بند باندې کار روان دی. خو هغه متنفذین او هغه سپین ږیري چې د بخش آباد بند په جوړولو کې رول لري، د هغه امنیت په نیولو کې چې رول لري، هغه نه فرا ولایت ته راغله. دلته د دولتي چارواکو سره غونډه ونیوله. دوی د مرکزي حکومت څخه د دې غوښتونکي سو چې د بخش آباد بند د جوړولو د کار لړۍ لا تیز کړي، یو خاص بودیجه د بند ته ځانګړي کړي چې دا بند په لاند وخت کې جوړ شي. عملاً اوس د بخش آباد پر بند کار روان دی او طالبانو د دې بند د امنیت ډاډ ورکړی خلکو ته چې دوی به د دې امنیت تامینوي. کار عملاً اوس روان دی، خو خلک د دې اندېښنه لري چې که دا بند جوړ شي د ایران ته به د اوبو مخه ونیول شي او ایران به بې تفاوته پاتې نه شي. د دې بند په تخریبولو کې به دوی د لاسوانی وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د فرا یو مدني فعال ښاغلی محمد یعقوب مفتون سمو شامل مانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او هله ده چې ټلیفون وکړي. په ځانګړي ډول د فرا له اوسیدونکو تمه ده چې ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسائل مطرح کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2540 بل شمیرې د 0923255 د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماسونی سي radio.azadi.radio.takai.azadi. اوریدونکو له روزان راو پیژنې.
مننه. زه عبد الناصر افغانم د خپل کندهار له تمه یو نه فرینه تاسو سلام او منو ته سلام.
سلام.
زه نه منو ته فرینه دغه پښتنه کوم. ما څو شپږ ورځې کلم په دغه فرایده په بوکاو له صالح کې د خاني په بخښ کې کار کړل. ته مې ژوند دې نو د بوکاو په خوا کې به کې څلورن چې نو څه به به کې و چې سوي د څنګه کوم د پیډه کې اکثر پر مو کې وین چې په بل ځای پیدا شي پر مې تقریبا یو ستو اړیا مې تاسو اچای مې تر ول کېږي یوازې د څنګه په دې کې چې د رات خو وخت یو بګر کې ستنه نو خلک د دې غربت سره مخامخ یا وبکوا د وکړو صدې د سیمه څخه نه کېدې ټولې وته دي او کور کا پاتې هغه ما که ثاني چې به کې ځای نه جوړ کړي نو څه کوي چې خپل سیمه بریځه ما دې نو څنګه دا پښتنه چې دې د وګړو لپاره څه کاڅ کې او
بله سلامت و سر دیر منن افغان صاحب بل اوریدون خیلی رو تاسیم زن رو پیشنه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد شریف دلوگر ولایت.
محمد شریف صاحب مهربانی.
دی پرا ولایت دا بند سجوری که دی بخش آباد بند سجوری که دا نکدار اسی بندون پا هر ولایت که جوشی نو دا
افغانستان د پر ډیره پیدا کې یو ډیره ګټه رسېږي او زموږ د همسایګانو ته چې کومې اوبه ورځي کړي نو دوی مخنیوی به وشي او زموږ تاسې د زراعت او باغداري مالداري دا به ټول جوړ شي او د افغانستان چې کوم واردات دي له همسایګانو نه دا به بند شي او په دې باره کې د لوګر په ولایت کې تاسو کوم پروګرام لرئ
سره د لوګر نوبت چرغه بیا به تاسو ته وایو سلامت اوسئ مخکې د لوګر نوبت تیر شوم دی بل اوریدونکو.